سلام ستړي مشي تاسو مخ خک الله ساتي رادیو ناوري دا خبري خبرونه په خبرونه پیلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلال شوهدري زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړی دی. پاکستان وایي تر اوسه یې څه باندې 9 لکه کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سمې ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډنه خطه شوې ده. دا خبر وروسته تر دې خبر شو چې د سشنبه پورس د هند پر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږشتنه وغوښتل. هند پاکستان تورن کړی چې په دې تروستي برید کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور رد کړی دی. ایشوټډ پریس خبري ایجنټس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیره شپه د هندي ځواکونو پر مرچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو پرې سوابي برید وکړ خو تر اوسه د احتمالي مرګ شوب له جزئیات خبر شوې نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل په تمه دی چې پاوز د پیښې رسمن تایید کړي. د روسیې تحقیقاتي کمیټې ننجمه ویلي د دغه هیواد یو جوکپړی پوځي افسر د مسکو په لمن کې وژل شوی دی. ډګر جنرال موسکالیک د روسیې د وسلوالو ځواکونو د عمومي درستیز د عملیاتي ریاست مرستیالو. دا جنرال نن په موټر کې د نیستروف پر سرک روان و چې د ریموټ کنټرول له لارې په ترسره شوي چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په وینا د ډګر جنرال یاروسلا موسکالیک د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. پروس کال د ډسمبر په میاشت کې جنرال ایګور کیرلوف هم په مسکو کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و. دغې چاودنې مسؤلیت د اوکراین استخباراتو منلی و. د موسکالیک د وژلو مسؤلیت تر دې چا منلی نه دی. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېره اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویکتوفو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت انخمهو څو متره جک طلایي ماسک نندارې ته وړاندې شو. دا لرغونی مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت انخمهو له اسراره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون 3000 کلنه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت انخمهو له تابوت سره په زرګونه نور لرغوني اثر هم موندل شوي دي. د کشف د لرغون پوهنې په تاریخ کې یو بېساره شیبه بلل شوې ده. تاسې خبرونه واورېدل او وړاندې سره دا مطالب اورېدلی شئ. له پاکستان راستنه شوی افغاني کورنۍ په څنګه توګه خزي ونجونی وای هیڅ ډول امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
پیغله لور می دانه مکتب شته هغه مکتب شوکای د زامن می دی بل تا وڅ کار لغه نه مرويسته تعلیم نام خو پوره تعلیم ته نه تو اوس من څه خبر چې د افغانستان وس بل رقم حالت دی.
وړاندې به د دغه راستنه شو کورنۍ وستونزې او د چې په افغانستان کې د زده کړو زمینه ورته برابر نه ده او دوی څه حل لارې سنجولې دي په دې برخه وړاندې جزئیات ولرو. له دې سربیره نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي په هره دقیقه کې په نړۍ کې د یو کس ژوند اخلي چې تر ټولو ډیره قرباني افریقا ورکوي. په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې لرو. نور مطالب مشتک مطالب هم غواړم.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زه فريده سيالم او په تخنيکي چارو کې رسره سيد بهروز دليري ده د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وايي له پاکستان راستنې شوې افغان خزي اونجوني له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړو کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یو انیسیار د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې ده چې د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه 1,00,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې ښځې او نجونې پکې هم شامل دي. ورزو نور تفصیل له فیروز عزیزي نه اورو.
بس مونږ واړه شوي مالته یو غټ شوي مې بس دا د اوس هم راغلو نم کوټې شته نم اوبه شته دی بس ولا چې پیغله لور مې ده نه مکتب شته هغه مکتب شوقۍ د زامن مې دي.
28 کلنه شبینه ده چې تیره اونۍ د مارچ په شلمه له خپلې کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوې ده. شبینه د 5 ماشومانو مور ده او ټول عمر یې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر شوی او اوس د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په نامناسبه سرپناه کې اوسیږي. بلخوا له پاکستان د تازه رستنه سویو افغان کډوالو په ډله کې 13 کلنه اسما چې په پاکستان کې په شپږم ټولګي کې و او اوس چې افغانستان ته ستنه سوی او هلته له دې امله چې شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز دی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. اوس ما ازادي رادیو ته وویل دا تازه راستنې سوی افغانان داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له پاکستانه راستنې سوی افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او زده کړو او کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د یونیسیار مشر عرفات جمال د اپریل په 4 د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
دلته په لسګونو زره افغان کورنۍ را رسیدلې دي چې ډېره یې بیرته ستنېدو ته اړ شوي. هغه کسان چې راځي ستړي او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن وي. ډېره یې یوازې له یو څو شیانو سره راستنېدو ته اړ شوي. د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې ډلې په ځانګړې توګه زده کړو ته د لاسرسي په اړه اندېښمنې دي چې ښایي د ژوند او د تګ راتګ ازادي محدود شي.
یونیسیار د روان اپریل میاشتې له پایله تر اوسه له پاکستانه د راستنه سویو افغان کډوالو شمیر 1,00,000 ښودلای زیاته کړې. دوی هڅه کوي چې راستنه سویو ته د نغدي مرستو ترڅنګ خواړه او نورې بشري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې دفتر په خبره په دې کې داسې کسان هم شته چې د دې مخکې کله هم افغانستان ته سفر نه و کړی. دغه شان د سره صلیب او سری میاستې ټولنې نړیوال فدراسیون بیا اندېښنه ښودلې چې دا سرګونه راستنه سوي افغانان له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دي.
په راپور کې مو اورېدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغاني ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. دا ښځې په داسې حال کې شکایت لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی د جون 13 نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې دوی په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستنه شي. په همدې موضوع به تم شو په اسلام آباد کې سره د مشال رادیو خبريال طاهر خان همدا شی به د ټلیفون په کر خدای تاسو ستړي مشوي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایي ستغه نوې اعلان چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وکړو او د همدې کال د جون 13 نیټه ټول کډوالو ته وخت کې خود چې هغه راجستر شوی دی او کنه دی باید له پاکستان ووزی. دا اعلان په څه معنا دی؟ په شرایطو کې چې د هند او پاکستان اړیکې یو څه ترینګل شوی دي، آیا دوی واقعا جدي غواړي دا کډوال ټول وباسي؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت مرستیال چې دا خبره تلال چودري، نو دا هغه د پی او آر کارت څنګه چې تاسو یادونه وکړه داسې ښکاري لکه د دې جزات هغه نه دي ورکړي، لیکن داسې ښکاري چې کوم د پاکستان یو پالیسی وا اعلان شوی په 2023 کال کې د اکتوبر کې چې اول مرحله کې هغه بیا اسناد په پاکستان ویل بیا سی سی کارت ور شو، نو دا ممکن ده چې هغه پالیسی په تسلسل کې دوام ورکول نه پس دا خبره د کړی یو، ځکه چې پی او آر کا چې ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي شاوخوا سوال لس لکه دی، یو اعشاریه سلور ملیون په پاکستان کې ژوند کوي، دوی ته د دیرشم تر جون پورې نیټه ورکړل شوې وه، د هغې هغه د پی او آر کارډ هغه موده هغه هغې توسیع شوې وه، هغه زولې شوې وه. خو د دې بیان نه زما خپل معنا عمده مطلب ته عمده اخلم چې خو به وروسته وشي، ځکه دا کابینې فیصله، پاکستان مرکزي کابینې دا د پی او آر کارډ په اړه چې څومره ماضي کې هم دغه هغې زولې شوې دي، فیصله به پریکړه به کابینه کوله، لیکن اوس وزیر اعلان کړی دی بیا به هم ګورو چې کله د جون خود بیان نه خود دا تاثر دی چې دا دریمه مرحله ممکن ده چې کوم پی او آر کارت والا افغانان دي او هم د پاکستان څخه خلاص شي، خو لیکن دا خبره حیرانتیا ځکه ده چې لکه دا سونه مو دوست پاتې را، یعنی د مې میاشت بیا د جون میاشت یا سور دی په دې اپریل کې، نو معنی خو دا ده چې ویل شوی دی هغه افغانان چې پی او آر کارت دی پاکستان کې رجستر دي، ځنې حکومت د دغه بنیاد باندې لري چې هغه باید دغه نیټې پورې لاړ شي، لګي یو یو داسې یو غیر یقیني حالت په پی او آر کارت باندې کې مس پیدا کړی دی بیان
دغه موده چې تاسو ملک څنګه چې یاد کړه فقط د دوو میاشتو د نن وخت چې د کډوال تور کړ شوې دي، او هغه رقم چې تاسو ویل نږدې 2 میلیونه کسان دي چې پی او آر کارتونه لري په پاکستان کې، او کله چې زیاتره داسې وي چې هغه مالته زیږیدلی وي او بخیا افغانستان ته راغلي نه وي، د دې کډوالو څه حقونه دي چې دوی څه کولای شي د دغه فیصله په وړاندې؟
د ټولو نه مهمه داغي د پاره د پاکستان کوم د پی او آر کارت ورکړي، یو هغه دلتا یو کاني لرلو چې د پاتې شي، یعنی هغه ناقانونه نه وي، یو دلته چې په دې بنیاد باندې وی یو سیم کارت خسته شو او بانکي اкаўنٹس حسابونه هغه پرانستل شو، د سیم په خوا ویل شو چې هغه په دې بنیاد باندې د ډرایوینګ لایسنس هم خسته شي، نو دا غزر شان خو بیا ما اکثر افغانانو به د چا سره پی او آر کارت او غیبه شکایت هم کول شي، د دې دا شان ور کې شي ودي، لیکن عملا بداسې نه وو، خو باران د ټولو نه مهم د پی او آر کارت دا و چې هغه په پاکستان کې قانوني جون کولی شي او سم کولی شي تر د جون د دیشمه پوري، او دا به اول ځوي کفرس کې د دې وزیر دا خبر رښتیا وي او دا امریکایي، نو معنی دا چې پاکستان کا څنګه تاسو ویل چې کوم پاتی بشي د دې سی سی کارت نه نور څنګه ناګه پی او آر کارت ورنی، نو لکه پاکستان ور دي دام لار شي، نو هغه پاکستان د لکه د پلان چې کنده چې ما سیوا د پاسپورت او د ویزې نه علاوه نور ټول باندې لار شي، لکه دا د دینه یو معنا خستل کې دي شي.
کچر دغه کډوال لکه څنګه چې دا اوس پروسه روانه ده، کډوال په زور باندې راوستل کیږي، او دا کډوالو شکایت وي دا چې د دوی ټول مالونه جایدادونه او پیسې چې چلري ټول ونه په پاکستان کې پاتې کیږي او په زور افغانستان ته اخراجيږي، آیا دا پروسه به هم داسې وي؟
ګوره دا چې کله پاکستان دا دویم اعلان وکړ، نو دا یو اندېښنه کډوالو سره ځکه وه، دلته لکه زخپلم بر اسلام آباد کې موږ ګرځېد د موسم ډېر افغانان موږ پیژنو، نو دلته غوی پاکستانانو سره په یو ځای باندې دلته سرمایه گذاری کړې ده چې کم قانون دی چې یو بهراني بغیر د یو ځای کس نه شي کولی، ډېر خلکو پاکستانانو سره په یو ځای پیسې لګولې ده، بیا جدادونه اخستی دي، بیا مارکیټونه دي، ریسټورانونه دي، او لکه ډېر زیات تغییر مې سپېړلې، بګه ځنه پکې خو هغه باقاعده ټیکس هم ورکي، تاسو پکې ډېر افغانان چې هغه ټیکسونه ورکي، او دا ګوره دا اوس چې مشکل پیدا شو چې دوه هفته وخت ورکړي چې تل عرشه، او تاسو د پیوس لوي ښکار تیر کړی دي، ته ډیر زیات شیان دي، تر اوسه پورې د موږ دا خیال وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تل عرش شي، نو دا خبره موضوع په دې باندې خبرې شوې دي، به یو رسمن یو اعلان، لیکن هغه اعلان نه په کابل کې وشو نه تر دې وخت پورې شوې دي، دا به تشویش نور زکه د افغانانو چې پی او آر کارت هم سی واقعي چې پی او آر کارت والا بیا نسبتا دغه بیسنا د یاد ای سی سی کارتونه زیات بیا پاکستان کې سرمایه گذاریم کړی، هغه سره یو دا سوچ خو چې دې سره دا کارت دی پاکستان حکومت وت ورکړی دی، مرګل ملتونو په بلاتر او په حمایت دا کارت ورکړی دی، چې دا اعلان شو نه غي سره هم یو مشکل پیدا کیږي، او هغه زما ګمان دی چې حکومت هم ګورو دی د مهاجرینو دی مسلې ته، نو دې کې به زیات هغه خلک وي د پی او آر کارت والا کې چې دې په زیات دلته سرمایه گذاریم وي، دې دلته ډیر شیان اخستی منغی د پاره مشکل به وي که تر څو پاکستان یو واضحه پالیسی اعلان نکړي.
لاندو کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د دغه کډوال سره ناسته پاسه لري یو ډیر پکې داسې دي چې په پاکستان کې له پاکستانیانو سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي، دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغیزمن کړي؟
ډیر زیات اغیزمن دي او ډیر اندېښمن ځکه دي چې کله د ای سی سی کار دا اعلان وشو نو زغپلم په اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمېر خلک دلته ژوند کوي، بارا کوئی او سیمه ده چې ډیر زیات افغانان دي خپل تور غلیو ما او الته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمېر یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې هغه کې بیا پی او آر کارت والے مو او هغه ما تخپل لکه وې مثلا یو کس چې کوم اسلام آباد کې دلته مهاجرینو مشر دی هغه سره په ناستو ما هغه ما ته په درې دکانه په دې بارکو دا بارکو یو مرید چې سړی اسلام آباد دی او ډېر لوی ځای دی الته زما درې دکان دلته زما لوی مشینری چې هغه په شمالي د پاکستان برخو کې الته په غرونو کې لګیا د کار کوي نو لکه او دا د یو کس خبره بیا نورم چې تاسو سره ممکن ناستو نو ځا کرونو بیا مالونه لري زیات دي دا ساروي او هغه ډېر نو هغه د پاره دا بیان به زما خیر د هغه پر ذکر نه نخنی ورشي چې اول د هغه دا سوچ وو چې ممکن دا د پی او آر کارت والے کې لکه دا وغځول شي د هغه مودا خو دې اعلان خو هغه ذکر نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی لنګ چې د خلکو د مالونه د خلکو د پیسې د خلکو د جیداد سره بس کیږي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په اسلام آباد کې د مشال لړۍ و خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان پړه چې د جون تر دېرشمې د ټول د پی او آر کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزی موږ سره رستي جزئیات شریک کړل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو سیمه ایز موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سشنبه د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچن شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپور نور کړل شوی دی او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همتا شیبه همکار مې احمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندی پولیس او پوځیان نن د هند تر واکلاند کشمیر کې کورونا او ځنګلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د تر سره شوی برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ بشتنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځانو ترمنځ لاندنه شته شوې ده. اسوسییټډ پریس اژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي چې پاکستاني پوځانو په سپکو وسلو تیر شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډز وکړي چې هندي پوځانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مشروب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بارنیو چور وزارت نن د دې نشته راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت وایند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز د پیښه رسمن تایید وي او کنه. بلورته د پاکستان مشانو جرګې ولایحه منزور کړه چې پکې ویل شوی دی چې د هند لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت جواب به ورکړ شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په بریټ کې د خپل هواد لاس لرل رد کړي او ویل دي چې اسلام آباد ته ترهګري خلاف دی. د پاکستان د مشانو جرګې په غونډه کې اساق دار چې دغه هیواد د سریاسم رسچال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېتو مکلونو کې د اوبو لښوي تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته درابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تربیت روسته وویل چې دا تړون ځنډوي. که څه هم هند په پهلګام د پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنځشنبه په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي چیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکري طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په حق له د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
وړاندې بر سره واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونه یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځنګړ ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو د خبر ته تم کې کو شو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ایتالیا ته په سفر روان شوې دي. ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. وسم ورزو لا سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پنګوالو د اندېښنو په اړه چوزیا تاورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په خبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبه په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګه بندر زمونږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچ میوې او تازه میوې لپاره ډیر زیات مهم بندر دی او ډیر اساسي او نږدې وچلار ده چې په ډیر لږ وخت کې زمونږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زمونږ مالونه مالته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند ته د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیون ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي. خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادې کمیټې ویلي چې د پوله تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنگي اقدام مګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندوس یا سند اوبو ته تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ډول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیلې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغه ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفته میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دکته هم دقیق شمیر نخی خوای د واګه بندر د تړل کېدو له امله هلته د دوی لسکونه موټر صادرات بند پاتې دي. په هندوستان کې د وچې میوه یو سوداګر جواد پاسون هم د اقدام اندېښمن کړی دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته لیږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لیږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیږد را لیږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډیره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډیر خوشحاله دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهم والی ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 3 میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی و چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونه ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
تاسیز مخه کلا ساده رادیو ناوری. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رښتې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کوي، خو لاسرونې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل له فیروز عزیزی په راپور کې.
د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی ویسکلان عبدالله و د وی لیوی اونې راهیسې په ملاریا اخته سوای دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د په ګډون د دې ولسوالۍ ډیرای کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د
کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کم خوب میشه ولی پاس بدتر میشه، دغه تب خیلی شدید داره.
کله یې صحت خوي او کله یې بدتر شي، شدید تب لري او کله کله یې لرزه هم پیدا کوي. پدې بیکاری او د سم اقتصاد نشټون کې چې درملنه یې وسې نه لرو، تر څو په یو مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینیک ته مې پوتلا، وویل چې ملاریا شوی، ځینې دواګانې یې راکړې او توصیې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلوادور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غراز په خپل ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیوال ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کس ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو کړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یو ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
ملاریا ناروغۍ یو هاده ساري انتوني پارازیتي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغۍ سره کېدای شي چې لویان او ماشومان، ښځینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغۍ انتقال د انوفیل د مناسب غوماش په واسطه باندې له مصاب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې تبه، سخت لرزه، د بدن سړېدل، خولې کېدل، کانګي او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستی دی چې ډیری وخت له 5 کلونو کم عمره ماشومان او امیندواره مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
سلام علیکم هیله میومنې تر نو ست کون کو هیله د چرو هو جوړ وستا وخ مو هم تر دې محل په خیر رسولی بی تاسو ټول ته د نن ورځ لپاره شرخ لاس ته یو هیله د چین نن ورځ هم د لستر خلنې شی پر سره ملتیا کی او د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي در نو ست کون کو نن مو موضوع د حسادت په حق لده د چی حسادت څه دی او اسمش په ژوند مش پر ذهن مش په افکار او احساساتو باندې کومې غیز لري نن په هم دغه لست کې موجود تاثیر باندې او په هیجو حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته هم زموږ او ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابي، د بل چا د تمنی، د مهارتونو یا د اړیکو په حق لرمست کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنی ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکو وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نور سره مقایسه کوو، خپل ځان د نور سره پرتله کوو چې دا بیا د حسادت د رامنځته کیدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ ته مقابل لوري د څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس را پیدا کیږي او هغه څه چې موږ تاسو نه لرو یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنی، د هغه د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرمسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکی حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکی حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په حق له موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نشه ده. بل ډول بیا احساساتي نشي دي خفقان او نا امید دي چې د یو کس په لستراوړو بریا ورته او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر نا امید یو ځان کم احساس او ځان نه هله احساس او یا د محرومیت احساس کوو په ځان کې ډیر د کمواله ډیر د کمزوري احساس کوو بل نشي چې دا هغه چلندې نشي دي یز موږ د کړنو نشي دي چې د یو چا په حق له خصوصا د هغه کس په حق له چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو د هغه په حق له منفي خبرې کوو دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکارا کوي دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حق له چې موږ منفي خبرې کوو د هغه سره حسادت لرو البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوي کمرنګ ښکارا کوو از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي مګر موږ هڅه کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو د هغه بریا ډیر څه د ښکارا کو یا هغه ته مثلا د خلکو په منځ کې یا د یو ډلې په منځ کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر څه تراولو چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و یا خاص زحمت نه وستلې یا په ډیر اسانه سره د بریا ته ورسېدې یا د دې داتسلري په دې خاطر داس بریا ته رسېدې ځینې خبرې کول دي دا بریا کمرنګ ښکارا کول د دې ښکارندوی کوي دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو د بل چا د ځان منولو هڅه په ځتره وختونه کې زیاتره داسې کسان ستا چې هغه د حسادت لمخې هڅه کوي چې نور ته زیان ورسوي هغه یا د هغه بریاوي کمرنګ کې یا د هغه لاستراوړنی مخه ونیسي ا داسې ځینې نور ډولونه سره هغه ځمن کې یو خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسې چې دا ټول د حسادت ځینې نشي راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کیږي لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل دا دی د خود کمبینی خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت ور نه وي نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني ډېر کم احساس کوي نو لومړنی دلیل هم دا خود کمبینی دي چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نور سره همیشه خپل ځان پرتله کوو دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامدار پرتله ده چې موږ په دوامدار شکل سره خپل بریاوي د نور سره یا د نور بریاوي یا د نور شتمنی یا د نور ورتیاوي او ځانګړتیاوي یا د نور ژوند د نور د ژوند طریقه د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو یا خپل ژوند او خپل بریاوي شتمنی او داسې نور سره د نور سره مقایسه کو همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي بلې هم ویره ده ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاس ورکړي چې هغه په لاس کې لري نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کیږي په ټولنه کې د نورو بریاو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي مثلا په ټولنه کې یو څوک ویني چې ډیر زیات بریاوي ته رسېدلی یا ډیر بریاوي لاسته راوړي وي د هغوی مقام ته موږ وینو دلته بیا هم پرتله رامنځته کیږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کیږي بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کیږي او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي که دغه حسادت دوامداره او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیزې لري یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي استرس او استراب مو ډیر زیات وي پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي اړیکې مو خرابېږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو نس کولای چې د هغه سره شي خبرې وکړو نس کولای چې شي اړیکې وساتو نو دلته اړیکې مو نوري هم خرابېږي او د منځ ځي بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. نو زموږ چلند زموږ کړه وړه به همیشه منفي وي، منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوي او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل، کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې، نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړئ، نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړي. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کېږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د مترولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه یې معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري، خاص او ځانګړې مهارتونه لري. د هر چا مهارت و د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ او هڅه وکړئ چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډېر زیات وي، د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو، خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړئ، خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ، هغوی وستوئ، هغې تشویق کړئ، په ورځنیو چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، مثبت چلند وکړئ. او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنسته کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې، په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پس پیڅ لنامه سلامونه ونه کې هیله مېمنې درنسته کوم کو هیله ده چې روغ او جوړ بیاسته وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لبسته شراغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوستر اخرنی شي بر سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. درنسته کوم کو نن مو موضوع د ناهیلی یا د ناامیدی د احساس په حق لده د چې د احساس بولی راوینست کیږي څه ډول احساس دی او زموږ په ژوند زموږ په احساسات او په زموږ او ستاسو په ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري نو پر دې موضوع باندې به بحث ولرو او تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوستلو اخرنی شی بو په پوره دقت او لیوالتیا سره تاسو لوستو واج ونسی او څخه ګټه واخلي. نهیلی هغه نهیلی یا ناامیدی یو ډول رواني حالت دی چې په هغه کې انسان د خپلو هیلو د خپلو موخو یا د خپل راتلونکي په حق له منفي فکر کوي. په دغه حالت کې انسان معمولا خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر کمزوري او ډیر بې اختیاره احساسوي. دوی په دې باندې باور لري. کم کسان چې د نهیلی یا ناامیدی احساس لري په دغه حالت کې دوی په دې باور باندې وي چې ستونزې یا مشکلات نه حل کیږي یا هم ژوند بې معنا دی. او نهیلی احساس چې دی هغه یو عادي یعنی عادي موضوع دی، یو عادي احساس دی که چیرې په لنډ مهاله توګه تجربه سي. خو که چیرې دغه احساس تر دوه اونیو یا تر یوې هفتې حتی دوام زیات سي یا دوامدار وي نو دلته یو جدي رواني ستونزې رامنځته کوي یا د جدي ستونزو سره موږ مخ کیږو. نو ځکه که چیرې دا احساس چې هغه مثلا د یوې ورځې لپاره یا د یو لنډ وخت لپاره وي که چیرې څوک تجربه کړي دا بې له شکه خبره ده چې په ژوند کې موږ او تاسې دغه احساس د دغه احساس سره حتما مخ کیږو او دا احساس په ژوند کې حتما تجربه کوو. خو که چیرې په لنډمهاله توګه وي، لنډ د لنډې مودې لپاره وي، دلته کوم خاص زیان نه رسوي. خو که چیرې دا احساس دوامدار سي نو کولی سي ځینې جدي رواني ستونزې رامنځته کړي. د نهیلی احساس یا د ناامیدی احساس په بیلابیلو شکلونو سره څرګندیږي. مثلا معمولا هغه کسان چې دغه احساس لري دوی د خپل راتلونکي په هکله منفي فکر کوي، خپل د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یا خپل د خپل موخو د ترلاسه کولو لپاره دوی کوم توان یا کومه انرژي نه لري، ځکه د دوی فکر په دغه وخت کې یوازې پر منفي شیانو یا پر منفي پایلو باندې تمرکز کوي او نس کولی چې خپل د تمرکز افکار مثبت کړي. نو په دې وخت کې منفي کار بیا د دوی انرژي د دوی توان د خپل اهدافو لپاره د خپل ژوند مختبهولو لپاره دوی د لاس ورکوي. نو همدا چې کله دوی دغه توان او انرژي د ژوند کولو لپاره یا د ژوند مختبهولو لپاره په سمه طریقه سره دوی دغه توان او انرژي د لاس ورکوي او په دې ځای کې هغه انسان خپل ځان ډیر بې وسه احساسوي. زیاتره اوقات خفګان ډیر شدید خفګان یا ژور خفګان لري یا هم ژاړي، بې ارزښته ځان احساسوي، په هر څه کې دوی بې علاقه وي، یعنی د خوړو سره، د بیلابیلو خوړو سره، د ځایتاک سره، د طبیعت سره، د مختلفو شیانو سره دوی خپله علاقه د لاسه ورکوي، یعنی د هیڅ ډول شي سره دوی علاقه نه لري، ځکه دوی ته ژوند بې معنا ښکاري، دوی ته هیڅ ستونزه حل کېدونکې نه ښکاري، هر څه بله معنا او به مفهوم ښکاري. نو په دې وخت کې دوی خپل هر هغه علاقه چې دوی هتا مخ کې زیاته علاقه درلوده هغه په دغه وخت کې دغه علاقه د لاس ورکوي او په هر څه کې دوی بې علاقه وي. خپل په ورځني کارونه کې هم دوی د انرژي او خاصتوانه لري چې خپل ورځني کارونه په سم ډول سره سرته ورسوي. دوی معمولا د ټولنیزې انزوا خواته ورځي. ټولنیزې اړیکې د دوی د راکمیږي، راکښته کیږي، د ټولنیزو اړیکو کچه د خلکو څخه معمولا خپل ځان لیرې ساتي او دوی د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هغه کوم کوششونه، هغه کومې موخې او کومې هڅې چې دوی درلودې هغه هم پرېږدي. نو دا هغه په دغه وخت کې کوم انسان یا کوم شخص چې دغسې حالات لري، مثلا دوی د راتلونکي په اړه منفي فکر کوي، دوی د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره خپل په ځان کې کوم توان نه لري، د هغه د پاره هڅه نه کوي، خپلې اړیکې را کموي، خپلې اړیکې را کمزوره کوي او په هر څه کې بې علاقه وي، بې ارزښته ځان احساسوي، ځان بې وسه او کمزوري ګڼي، نو دوی د ناهیلي یا د ناامیدۍ احساس لري. خو که چیرې دغه احساس لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه، که چیرې دا احساس لنډمهاله وي، د لنډې مودې لپاره وي، نو کومه خاصه زیان رسوي موږ ته، کوم خاص غیز زموج پروانی حالت پند نلری خو کچیر دغه حالت هتا تریوی هفته هم زیات سو یعنی دوامدار سو ډیر جدی سو نو په دی وخت کې زنی زیاتره رواني ستونزې رامنځته کوي د نهیلی اسباب تر ځو نهیلی کې دایسي چې مختلف اسباب ولري بیل بیل عوامل دلیلونه ولري مثلا ذهنی فشار کې دایسي یو د نهیلی یا د ناامیدی یو دلیل یا عامل وګڼل شي مثلا اوس مهال ستونزې یا پرله پسې ناکامي زموج پر ذهن باندې فشار پرېږدي دغه اوس مهال یا داسې ستونزې چې هغه ژر نه حل کیږي یا پرله پسې ډول سره د انسان په ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي او انسان د ستونزو سره مخامخ کیږي یا په پرله پسې ډول سره دوی د ناکامۍ سره مخ کیږي نو دغه یو ډول اوس مهال ستونزې یا ناکامۍ د دوی ذهني فشار نور هم زیاتوي او د نهیلی یا د ناامیدی یو سبب ګڼل کیږي چې دوی د دغه ستونزو څخه دغه ناکامۍ له امله دوی د نهیلی احساس کوي ناامید سي او دته نور خپل ستونزې حل کېدونکي نشکار کیږي ورپسې دوه هم دلیل کېدای شي د ژوند ناخوالي اوسي مثلا د کورنۍ یا د دوستانو یا د یو کس چې هغه ته ډېر نږدې وي د هغه د لاسه ورکول په ژوند کې کېدای شي مالي ستونزې یا هم د ژوند ځینې نور سخت حالات یا سخت ستونزې دا هم د ناهیلي یا د ناامیده کېدو ځینې عوامل دي د دې تر څنګ د ځان باور کمزورتیا ده چې یو کس پر خپلو مهارتونو باندې پر خپلو وړتیاو باندې کوم باور نه لري او په خپل دغه اړتیاو یا د مهارتونو په اړه دوی شک لري نو په دې ځای کې هم دوی د ناامیدی یا نهیلی احساس سره مخ کیږي ځکه دوی خپل په وړتیا خپل په ځانګړتیا او خپل په مهارتونو باندې باور نه لري خپل ځان باندې باور نه لري او فکر کوي چې دوی تر نورو ټولو کم دي تر هر هغه کس چې دوی په ژوند کې ورسره مخامخ کیږي تر هغه کمزوري دي او هیڅ کومه خاصه وړتیا یا ځانګړتیا نه لري نو ځکه دلته د ناهیلی یا د ناامیدۍ احساس د ترامنځ کیږي ورپسې هم د ټولنیزو رسنیو اغیز دي کله کله چې موږ زیاتره وخت ټولنیز رسنۍ وینو پر فیسبوک پر انستاګرام پر ټیک ټاک داسې یو عکسونه یا داسې انځورونه داسې ویډیوګانې سره مخ کیږو چې هغه هلته د خلکو ژوند ښکلی ښکاره کیږي موږ ته یا د هغوی بریاوې یا د هغه هر هغه څه چې دوی لري هغه څه چې په تصویر کې ویني هغه څه چې په ویډیو کې موږ وینو هغه پر موږ باندې یو ډول تاثیر لري په دې وخت کې پل ځانونه د هغوی سره پرتله کوو او د همدغه خلکو د بریاو یا د هغه د ښکلي ژوند پرله پسې د لیدلو له امله موږ خپل ځان ډېر بې ارزښته ښکاره کیږي ډېر کمزوري او کم موږ خپل ځان احساسو نو دلته بیا هم د نهیلی یا د ناامیدۍ احساس انسان تر منځ کیږي ورپسې دلیل کېدای شي ذهني ناروغي مثلا ژور خفګان یا استراب یا ډیپریشن دا ناروغي هم د ناهیلي یا د ناامیدۍ سبب ګرځېدای شي ژوند ته موږ د معنا نه ورکو یا ژوند ته د معنا ورکول نشتونوالی د خپل مخو د خپل هیلو په حق له وضاحت نه لرو او ژوند موږ ته بې معنا ښکاري نو دلته موږ د هر څه په مقابل کې ناهیلي او ناامید کیږو رازو دې ته چې دغه احساس درملنه او حل لارې څه دي په څه ډول سره کولای شو د دې احساس درملنه وکړو او څه ډول کولای شو دغه احساس مدیریت کړو د دغه احساس د مدیریت د احساس د کنټرول لپاره باید ځینې ګامونه موږ پورته کړو مثلا په لومړی قدم کې ذهني تمرینات مخته یوسو د منفي فکرونو مخه ونیسو د خپل بریاو په حق له فکر وکړو په خپل اهداف او په خپل مخه باندې تمرکز وکړو مثبت فکر کولو تمرین وکړو مثبت فکر وکړو او د منفي فکرونو مخه ونیسو ورپسې باید د نورو څخه مرسته وغواړو کچېری هغه ملګری وي کورنۍ وي یا بل هر هغه څوک چې زموږ د ملاتړ په سیستم کې موجود وي یا زموږ د باور وړ کس وي خپل ستونزې باید هغه سره شریک کړو او څخه مرسته وغواړو د کوچني هدفونو ټاکل د دې لپاره به موږ کولای شو چې پر خپل کوچنی اهداف باندې تمرکز وکړو د هغه د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړو خپل اهداف باید داسې وویشو چې د کوچنی څخه ولوی هدفونه ته موږ ځان ورسو نو باید پر کوچنی هدفونو باندې تمرکز وکړو پر همدغه لا اند خپل د هدفونو یا د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره پر کومه لارې چې باید په هغه کې ذهني تمرینات ولرو منفي فکرونه مخه ونیسو مثبت فکر وکړو د نور څخه مرسته وغواړو او د خپل هدف ته ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وکړو ورپسې تاسو هڅه وکړئ چې د خپل ژوند طرز ته بدلون ورکړئ مثلا په کم ریوارډ په کم هغه طریقه سره چې تاسو ورځنی ژوند مخته ځئ تاسو هغه ته لږ څه بدلون ورکړئ مثلا په ژوند کې هغه کارونه چې تاسو مخکې نه دی کړی هغه یو څه تجربه کوي، مثلا کولای شي منظم ډول سره ورزش وکړي، خپل ځان لپاره وخت وټاکي، سهار هر سهار منظم ډول سره ورزش وکړي، کوشش وکړي چې صحتمند خواړه وخوري، خپل تغذیه سم کړي او خپل خوب منظم کړي، یعنی د خوب وختونه مو په منظم ډول سره وټاکي، خپل د خوب کوم ټاکلي وخت چې دی خپل د خوب لپاره ټاکلي وخت وټاکي، او هڅه وکړي هغه وخت پر هماغه ټاکلي وخت باندې تاسو خپل خوب پوره کړئ، او هیڅ کله دا کوشش مکوئ چې خپل هغه کوم کارونه چې پاتې دي هغه ستاسو د خوب د بنظمي لامل وګرځي، نو هڅه وکړئ چې خپل د ژوند هغه طریقې ته بدلون ورکړئ، ځینې هغه کارونه وکړئ چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او دا هڅه وکړئ چې پر داسې کارونه باندې زیاتره وخت تمرکز ونه کړئ چې هغه ستاسو د ذهني فشار لامل ګرځي، د ترڅنګ د خپل احساساتو منل کې چې تاسو باید هڅه وکړئ خپل احساسات ومنئ، د هغو په حق له ځان ته وخت ورکړئ، هر هغه احساس چې لري هغه تاسو به ارزښت مګړي، هغه کچيري خفګان اوسي، کچيري زتنګون اوسي، کچيري نارامي یا ذهني فشار اوسي، تاسو د هغه د مدیریت لپاره یو کار وکړئ، یو اقدام وکړئ، پر ځینو لارو چارو باندې فکر وکړئ، او هڅه وکړئ چې خپل هغه احساس کنټرول کړئ، ترڅنګ یې کولای شئ چې مراقبه او استراحت وکړئ، کچيري ذهني فشار مو ډیر زیات اوسي تاسو هڅه وکړئ چې استراحت وکړئ تر څو ذهن مو آرام شي، او کولای شئ چې د مراقبې هغه فعالیتونه چې تاسو ته آرامتیا او سکون درکوي پر هغه باندې کار وکړئ، او هغه فعالیتونه سرته ورسوي، او کولای شئ چې د ژورې ساه اخیستلو تمرین خپل ورځنی عادت وګرځوي، هر کله چې تاسو منفي احساس لري یا پر تاسو لږ څه فشار زیات شي هڅه وکړئ چې ژورې ساه واخلئ، او څو ځله دغه کار تاسو تکرار کړئ، مثبت اړیکې جوړ کړئ، د خلکو سره وخت تیر کړئ، هغه خلک چې هغه تاسو ته مثبت انګیزې درکوي یا مثبت خلک وي تاسو د هغو سره وخت تیر کړئ تر څو تاسو خوشاله د دوی تر څنګ خوشاله اوسئ، او په هغه کارونو کې تاسو ګډون وکړئ زیاتره وخت چې هغه تاسو ته خوشي درکوي او تاسو وړتیاوې نورې هم شي کوي، همدغه لارو چارو باندې تاسو لار سي، او هڅه وکړئ چې خپل د ناهیلي یا ناامیدي احساس مدیریت کړئ، هغه کنټرول کړئ، او اجازه ورنکړئ چې دغه احساس دوامدار شي، ورپسې راځو د ناهیلي مخنیوي ته، څه ډول کولای شو د دې لارې د دغه احساس مخنیوي وکړو، تر هر څه مخکې تاسو پر خپلو اهدافو، پر خپلو ارمانونو او هیلو باندې یو پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې تمرکز وکړئ، د خپل هر هدف لپاره، د خپل هر ارمان او هرې هیلې لپاره تاسو یو ډول واضح پلان جوړ کړئ، بیا د ژوند کوچنی خوشحالۍ ته تاسو ارزښت ورکړئ، هر هغه څه چې تاسو په ژوند کې خوشاله کوي کوشش وکړئ چې هغه ته ارزښت ورکړئ، د منفي خلکو، د منفي چاپیریال څخه ځان وساتئ، او د خپل تیر بریاو په حق له فکر وکړئ، د هغو څخه تاسو الهام واخلئ، هڅه وکړئ چې هر هغه بریا چې تاسو په ژوند کې لاسته راوړئ د هغه ته زیات ارزښت ورکړئ، پر خپلو ځانګړنو، پر خپلو وړتیاو باندې تاسو باور وکړئ، او د پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ، درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، موږ تاسو نن د ناهیلۍ د احساس په حق لول، د هغه د مدیریت او د مخنیوي د لارو چارو په حق له مو معلومات لسته راوړنه، په دې هیله چې ګټه به مو ساخستې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شه چری.
پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را میخوانم، بی تو جایی قلب آرام از تپش میماند.
لحظه ها را بشناس که نمی آیند باز، سرنوشت را بپذیر با هزار پیچ و خم و قصه و راز، عشق خود را برسان به نگاهی که تو را می خواند، بی تو جایی